السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لسلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو. مشال
ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړي. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دا د هغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ یو هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کره کتون کې دی، سړنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په حکله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشه سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه هټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دی ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره مو مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډیر خلک پیژنئ د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دی چې د څه ډیر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته که داسې خپله پېژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات صدا جان سالک نومی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو. خدای دیو بخی. زه د نن نه 450 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلې ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، دریم پوزیشن مې واغسته. سره د دې چې اټ مې لومړی پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجر وم، افغان وم، او بل ریګولر نه وم، پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1999 نه واخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتابه می چاپ دی په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنه کوي دلته، زبا درته سپام دی وخت کې جواب به مټولي خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې له 7 کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم 10 کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کومو هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو، هغوی ته مې ټولو ته وویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړئ، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هېچا راسره هېڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو، نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار رانه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چا لرمه هم قدر یې چاز ده په اور وسوزه دا تورې قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي، خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکمه چې یو کتاب شي، خیبرۍ خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو نه باید د دې دپاره چې ما ته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونه یې ورکړي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بېرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم، نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملي ژورنالیزم کړی دی که نه ژوند کې، چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به ووایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي د هغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي، نو د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ، تاسو په څېړنه باندې هم دغه کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول، نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سیپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې وو هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پرې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي، او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلمه، خو هغه هم ټینګار یې کوه چې نه ناول ولیکه. ما ورته وویل ښه ناول به ولیکم ستا په نوم بیا چاپ کوم، وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې وده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به یې کمه، او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي، د فلسفې په باره کې تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تماغ سخکاری ناول می لیکو نماول دیو ناول لیکون کی غندی و لیکا چه کلا شیر لیکم نزایم چی ز شاعر ما کلا چه کرکت نکوم نزایم چی ز کرکتون که ما کلا چه چیڑ نکوم نزایم چی ز چیڑون که ما او تاسو د شاعری خبر کلی دا چه د شاعری کلیات مچاب شو نو آغا ده چلور و شیری طول گو مجموعه دا چه آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شاعری کو ما یه وفته نیمه بکی گی و دو غزل می ولی کلی فیسبوک تا می ور کلی ان شاء الله که خود ژوند را کو نور شاعری بم کوم او هغه بیا د کلیات په بڼه چاپ کیږي
دا ویل کیږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وی بلکې غنی خان وایي کنه چې شاعر چې دی هغه ډیر حساس وي او مثال د هغه زناور چې سرمن په وجود نه لري نو د ماحول چې تاسو بدل شو یو وخت تاسو په خبر کې وای بیا کابل کې مدس نور زینو کې نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپل لیکنو کې شاعرۍ کې
ماحول رښتیا هم ډیر اثر لري مونږ چې کله په پیښور کې وو زوم تاسو کاروان صاحب نثارو عابدو نور ملګری وو په هغه وخت کې ماحول ډیر زموږ شاعرانه وو ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې تاته به یاد شي په هوټل کې به ناست وو یو بل ته به م شعرونه ویلې په شعرونو به م نقدونه کول بیا به چې شپه شوه د یو ملګري سره به کور ته لاړو ټوله شپه به م تر سهاره رونه کړه ټوله شپه به م په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې او بل زمونږه ځواني وه زلمیتوب وو نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر وو ټول ملګري فنافي شعر و فنافي الادب وو نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي په هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه چینار خبرې کوي نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکریزو پاڼه ما چې کتاب ولیکه د طاوس بڼکه سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسېږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي ګرانې دا دې راته ګل خبره وکړه پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده دا زما یو بیت دی نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده د رحمان او د حمید ځمکه ده نو هلته شاعري ډېره ښه کېده او کله چې کابل ته راغلو بیا بهیرونه هم نه وو لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده د قلندر صاحب مرکې ته بتلو نورو ادبي ټولنو ته بتلو دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر وو او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نه شو تللی هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه نه هغه شبنشینۍ وې نه هغه خبرې وې نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو نو ماحول زمونږ ګډوډ شو او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه په پېښور کې کړې وه هغه شاعري په کابل کې ونه کړه نو د ماحول یو خپل اثر او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه
دلته یو خبره کیږي اکثر خلکو وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدای شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي نه شي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کوي شاعري تخيل دي او فلسفه چې دا غا تعقل او تفکر دي د تعقل او تفکر خبره مې وکړه او بل خبره مرا تر یاد شوه چې مونږ په شاعري کې تخیل خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یو معنی استعمالو په شاعري کې یا په لګ توپیر باندې استعمالو خو په فلسفه کې دا ټول بیل معنی لري په فلسفه کې هر تور هر کلمه بریدبند تعریف لري یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده په شاعرۍ کې اصطلاحات معنا نه لري په شاعرۍ کې د یو لفظ نه د یوې کلمې نه لس معناوي راوځي په فلسفه کې نه راوځي بل دا ده چې په شاعرۍ کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي خو په فلسفه کې نه راوځي لکه ما چې مخکې وویلې فلسفي شاعر نشته زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري هغه علامه اقبال دی البته اردو شاعري نه اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانډ د نظامونو غوندې نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
خبر نیم نم ولی سوشم ولی ساشم یا بازم چی بگیگم دزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سرورم چی شلنگیگم یا خمارم چی مستیگم یا سرورم چی شلنگیگم یا خمارم چی مستیگم دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده که می جڑاده پخفستر گو خندیگم پخنده که می جڑاده پخفستر گو خندیگم خیال دوکایم که یو خشتیم چی خوریگم که یو مست بد نیلیم په فکرونو کې ځلېږم کد تلو شنګ نه جوړ یو توایم چې ټک دېږم کد تلو شنګ نه جوړ یو توایم چې ټک دېږم د یو مسجان دې بنتو بیم د یو مسجان دې بنتو بیم د هوا په اسرېږم کو یو رنگ د یار تستګو کو یو رنگ د یار تستګو شن رنگو ناشم کډېګم شن رنگو ناشم کډېګم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو
ستاسو یو شعر وو غزل وو پېښور کې مچ ویلو سالک صاحب چې تر ته مسکی شو زه په خلاص ومه خلاص مو پښتو شو شکر سر په سر ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوري سواره شوې د لمر په سر ورستای بیت چې کله په سرلی صاحب اورې دوه وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري حالانکه پسرلی صاحب خو د هندي سب شاعر او هندي سب کوله خو یو مضمون راخلی او هغه په نور الفاظو کې د بل زاویې نه ګوري ورته خکایي خدوی پرې خودو نو تاسو په خپل کداس یو مضمون پل چرته وګورئ هغه پرې دی کنه د دې کایلې چې دا باید سړی نور هم خکې یا یو نوې انداز کې وړاندې کی
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې او چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تر ته مسکی شې زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سورې مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوري سوار شوی دی د لمر په سر پسرلی سه به ویل چې دا زما په خیال کې مو خصالک شیر کو نو زین شیر کو ما نو دا د پسرلی سه یو دغه ما سره ډیره مینا وا او زما په شاعری باندې چې کوم لیکنه کړی دا د بنگلو غوندې خبرې عنوان ور کړی دی چې اغه زما د دې شیر نه راوتلې دا عنوان چې د ملکوت سندرو غوګنی ولې استاد بنگلو غوندې خبرې کوم نو دا دغه ډیره مینا وا چې دا خبره وکړه چې یاره زما ذهن کیم دا خبره وو زه به نشیر کوم خو خبره دا ده چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدی شي دی او بل زاوی نه ورته وګوري خو کله چې شاعر پوښي چې دا شعر د سې لیکل دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه خني شي لیکل کېدی نو بیا پری دی او کزو د یو شیر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکي نو زه به وګورم کده نوې زاویې نه مې داغې نه خو ویلې شو خو به ممکن کنه زه به د پسرلی صاحب غونډې پرېږدم
یو وخت تاسو ډیر فعال وای په ادبی غونډو کې په محفلونو کې ادبی ملګرو سره ناشته پاسته مزيات وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوښنه شین شوې د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبی غونډو کې ډیره برخه غستا ګډون مکو په هغه وخت کې تاسو شاعري څنګه وا او چې کله ګوښنه شین شوې بیا څنګه وا د شعر لپاره کوم حالت خدای
په پیښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وختو او ډیر بندارونه کول ډیر ناستیم کولې هغه ډیر لوی تاثیر درلود بل زم زلمی او مزلمیتوب میو د تقیم الحق کا خیل خبره د خوده دیو بخی چې غزل د زلمیتوب چیز دی په زلمیتوب کې لیکل کیږي او شاعری د زلمیتوب چیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کې ناستو نو هغه وخت هم ډیر خو او ډیره ښه شاعری پکې کیده الانجای نسوي چې کله یو هنرمند بل هنرمند شعر لو لی اثر لولی یو اور غند د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شیر یا هنر زیګي او پنځي په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل اثر غسته او دغه حرارت ما غسته او شیر او شاعری م کوله په هغه وخت کې چې ما مخ کې وویل چې په هغه وخت کې مونږ ټول ډیره ښه شاعری وکړه خو خلوت چې د دم ډیر شاعری ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعری کیږي په دې معنی چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي تخیل او تصوري هغه سړی چې د خلکو سره نکینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیاتو، په وروستۍ شاعری کې مې استعارې زیاتې دي. د دې معنا دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی، او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقي رشتیا هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقي په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علي ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علي ټکر نظمونه ویل. دغسې نور هم ډېر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېد لوسې خلک موسیقۍ سره م وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي، سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي، او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پی تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې. نو دا خو راروانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه یو همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه یي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چې هره ورځ یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلي دي، او په څو کې مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی یم، نو بیا په همغې کې ډوب شوی یم چې تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات یې تصورات یې. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتېږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چې تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتېږي، او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब शेख दे दासे खता स मतलब शेख दे दासे खता स मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब
سبا س مطلب نن خو می لگ پوی کرا سبا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب وای چ تو وی تار واس مطلب
تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
زن خلک وای چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې څه کېږي د هغې سرک په کې وي یا د هغې عکاسي په کې شوې وي. خو ځنه کسان لکه زموږ ملګری رزق خویم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور ډېر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دا ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغه کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغه کې به هره خبره کوي، په هغه کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې ودوي او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوي. نو زما په خیال دی چې راوا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلی ګلې بیا د ګلشن خوبونه څله وینې. دا کرم خان د موسیقۍ سره مې ویلی دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړي دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتي دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانۍ کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانۍ نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډیره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډیره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زب دی نظر باندې نه یم چې شاعری ډیره وشوه نو شاعری دی بس کی، نثر دی ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیا یو. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعری دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری و کی، خو پاغي کی یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې اوس دور کې ک بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو پشمار شاعران به پکې خراب وزي. نو چې په دومره ډیر شاعرانو کې دومره لږ شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا وای چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل د سی شاعران پیدا شي چې دا غوی شاعری بر روانې زمانې ته پاتې شي. تقیم الحق کاکا خیل دی خدای وبخښي، هغه ماته یو ورځ ویلی وای کله چې علی خان په چارسده کې شاعری کوله په اشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه څلور سوه نور شاعران هم ژوندي وو، په هغې کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته ووایي چې اوس شاعري زیاته ده که په هغه وخت کې زیاته وه؟ اوس به په چارسده کې څلور سوه شاعران نه وي، خو په هغې وخت کې په کلاسیک وخت کې څلور سوه شاعران وو. نو دا بندیز په چا لګول نه دي پکار چې تاسو شاعري مه کوئ او نثر ولیکئ، ځکه چې شاعري ډیره ده. شاعري نه ده ډیره، ښه شاعري ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعران وو شاعري وکړي، چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دي وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دي ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاخیلي چې دی، کنه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د سرنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د سرنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلې دی، کنه، دغسې بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کیږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسې لیکلې وه، او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقویم الحق کاکا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاذ و، د هغه یادونه مو وکړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهور ده چې د مغزن مقدمه خپل او مغزن ده داغه نور مقاله کرا واخلی همایون هما د خیر ویسی چې داغه ټول لیکنې راټولې کړې او د غره لیکونو په نامه چاپ کړي سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼکه باندې د هما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې هغه څه ډیر زیات په هغه وخت کې مشهور کیږي چې خلکو ته ورکو چې خلک ورسره عادت وي، هغه شاعري وي، هغه ناول وي او که هغه تحقیق وي، چې خلک ورسره بلد وي او په هر ځای کې هماغه خبرې کیږي، هماغه خبرې ولیکي، هغه ډیر مشهوریږي، ځکه خلک هماغه خبرې په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته د خپلې خبرې غوندې ښکاره شي او هغه سړی مشهور شي. او څوک چې نوي خبرې کوي، نوي کارونه کوي، نوي تخیلات پنځي، هغوی په خپل وخت کې ډیر نه مشهوریږي. نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي، نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهورې شي او تقویم صاحب به مشهور شي. او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډېر شاګردان روزلي دي، زه که څه لیکم او مشهورېږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده، نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي. نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوي څه چاته ورکوي نو خلک یې زر نه مني. او د دنیا ټول لوی شاعران، لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي، یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
ده
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حقله یا د مقالو لیکلو په حقله چې څه ولیکئ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
په ذهن کې مې دا خبر شته دی چې انشاءالله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو دپاره. زما په خیال باندې چې اوس خو به دا درته ونه شم ویلی چې په کومه موضوع به لیکل کوم، خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و، خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرئ، هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی، او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې کړه، ته ولې ناولونه نه لیکې؟ زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی. که زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم، نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي، صحت مې ښه شي، نو د دغه ناول دویمه برخه به هم ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم، ځکه د مینهوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو، او ناولونه به هم لیکو، شاعري به هم کوو، نثرونه به هم لیکو، هر څه به کوو، خو په خپل وخت سره.
عصر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ، په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي، د دوی شعر څنګه دی د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې به دا درته ووایم خټک صاحب، چې کله مونږ شاعري کوله په پېښور کې، نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو، په هغې کې به هم اصلاحات راوستل، هغه به هم بیا بیا کته. وروسته به هم چې کله کتاب چاپوو، نو هغه غزلي نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به هم تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده، نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړ، ټول شاعران هم داسې وو، ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده، غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي، هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه یې وباسي، ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده، دا د سوشل میډیا د زمانې شاعري ده، شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وي، یا مونږ او تاسو، زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي، د دوی شعر هم کمزوری شوی دی، داسې شعرونه نشي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو، غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه، اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي، نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به مورترونه ولې کېناستو، به شاعرۍ ته په شاعرۍ به هم خبرې کولې، یو بل ته به خپل شعرونه ویلې، فنافي الادب او فنافي شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي، او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې، نو دوی به څه شاعري وکړي؟ نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي، داسې به هم نه وایو چې بیخي شاعر نشته، وي به یو نیم به وي، خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی، نظم مو هم لیکلی دی، آزاد شعر مو هم لیکلی دی، هنری نثر مو هم لیکلی دی، خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي، اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول، خو بیا هم د نورو په نسبت چې نوي دي، مثلا د نثرم، هایکو، ټپیزه، نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنې دا نوي اصناف چې دي، دا مو خوښېږي، مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر اندازا چې ما غزلی لیکلی دي، دا چار پارا نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بود چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. خو په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو، او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابر وي، څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسو د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسی تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. ما ته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی وو، په دې باندې مقالم لیکلی وو، نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو، په نیوکې مو پې کړی وو، دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې وي، که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یاره داسې دغه دې راته را یاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم. رښتیا هم ماته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقده وکړه، او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ. خو داسې نه وو په کار، هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوی هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې، په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې هم شته، په نورو ژبو کې هم شته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وای ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وای. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې داغې گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و، زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست دي، هم دوی اوري، بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي، او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تنده وي، خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تند نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مې ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي، نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب لون کې ته په کم نظر ګورئ، خوشبین یې ورته، ناهیلی یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبین یم. پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسۍ به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي، نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم اے کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي، نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبین یم او هیله ما چلته به شاعری نثر دا ټولی برخې ډېرې مخکې لاړ شي، خو زمون په افغانستان کې زه فکر نه کوم، ځکه چې یو خو پوهنتونونو کې یو څه دغه هغه پخوانی دغه نه دی پاتې، خلک مجبور دي چې کار وکړي، ډېر خلک پوهنتونونه نه وایي. بله دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نه شو، نوي محققین پیدا نه شو، هماغه پخوانی تر ډېره زمونږ همزولی نسل چې دی همغویو د هغې نه وروسته نور رادغه نه شو. نو په افغانستان کې ورته ډېر خوشبین نه یم، خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسې یو وخت کې هنري نثرونه لیکل یا ځنه خلک ورته شاعرانه نثر وایي، او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکي هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ، خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
داسې پوښتنې کوي خاټک صاحب، زه مجبور یم تا ته ډېر رازونه ووایم.
نه، ستا رازونه خو به کېدای شي ما ته هسې هم معلوم وي، دا پوښتنې خو زه د اورېدونکو لپاره کوم. په دې وخت کې خو موږ ته اورېدونکي مهم دي که نه، چې هغوی خبر شي.
هغه هنري نثرونه چې تاسو یې ذکر کوئ، تاسو ته به معلومات وي چې په هغه وخت کې ما تاسو ته ویلې. په دې کې خو ځینې نثرونه داسې دي چې ما په خپله د دې کتاب دپاره لیکلي دي، خو په دې کې ډېر نثرونه داسې دي چې دا لیکونه دي، یو چا ته مې لیکونه لیکلي وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو، بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه. خو په دې کې ما ایډیټ وکړه، وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چې را تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی، دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روحیې د منځه تللی دی، ویس هم پکې نشته، دا په لوستلو نه ارزي. که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي، نو هغه به زما د اوښکو د یو نوی کاپی، یو نوی بڼه به چې په هغې کې به ډېر لیکونه بشپړي او ښه به راغلي. نو بس که بیا څوک پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل، نو بیا به نثرونه ولیکو، او که څوک پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو، نو بیا به نثرونه نه لیکو. نو هغه دغسې لیکل شوي وو، یو ضرورت و، یو دغه شوی وو، نو ځکه مې لیکلي وو. لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه هم اتفاقي لیکل شوي وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو. په مخه مخه، خوشحاله اوسئ.
مننه خټک صاحب، ژوندی اوسئ. ډېرې خپلې پوښتنې م رانه وکړې، ډېره ښه مرکه وشوه، او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته م دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه، ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا zaka wada wada nazaka ghanam rang shan jine da hai گوری